السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي زه نیسا جمال بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې باید خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره ځینې نړیوال رپورټونه هم لرو دغه سی د پاکستان کورنو رسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي دا غي نه بم خبر شه بیا نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعاتو ته کتنه کړې ده داغه نه به هم تاسو خبرو خلومړي د دې سات خبرونه د احمد شاه اعظمی ناورو
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د افغانستان سولی بهیر په اړه به بل غونډه د روان میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې کیږي د استنبول په مرکز کې به 14 لشتر لږ لس کسان وجلی دي او د روس ولسمشر ویلي کچیر بشار الاسد خپل هیواد پرېښودو ته اړ سو نو روس د ته پناه ورکولای شي اوس بشپړ خبرونه د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي په دې خبرو کې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم ګډون درلود د غراس پریکړه وسوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني جنوري میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې کیږي فرانس پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډه کې پر خپل ګډون غور بحث کوي د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی او د پاکستان استازیتوب بیا د هغه هم منصب اعزاز چودری کاوی همدارنګه د چین او امریکای ځانګړو استازو هم په دې غونډه کې برخه واخیستل د قبایلی سیمو خبر ایجنسی د باړې مرسیال پولیټیکل ایجنټ وای باړې ته ستنېدونکو کډوال دي له حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي عارف خان دا څرګندونې پرون په پېښور کې د خبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي نو موړی زیاته کړه
سبانه چې کله تاسو قوم واپس ځئ خپل خپل علاقې ته نو ټول نظر ته ذمہواری اوس په تاسو خلکو باندې راسي په هغه ځای کې امن او امان څنګه قایمو تاسو نن د شریشتې نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشتر تاسو دا به راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخښي مونږ په غي باندې به کار کوو
دا جرګه د خبر ایجنسی د قومي مشرانو پارلماني غړو او د پليټیکل انتظامي له خوا راغورتل شوی و د خبر پليټیکل چارواکي وای تر وو کلونو پرې په باډه کې د لشکري اسلام پر ضد پوځي عملیات وسول خو اوس داسې مده حکومت په واک ده د خلکو د ستنېدو لړۍ پیل شوی او د فبروري له اول نیټې به د باډه بازار هم پرانستل شي د کناډا د بهرنی چار وزیر وای د دې هیواد یو غړی چې 15 کال مخکې طالبانو نیولی و خوشی سوی دی شپږ کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیلګری لپاره تللی و د کناډا د بهرنی چار وزیر سټیفن ډیون په یو اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هیواد همکاري کړي د خو په دې اړه جزئیات ورنکړل دا کناډایی په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسي په تور نیولی و د استریا یا اتریشي وا چارواک پر نوول چې جرمني په زیات شمیر کې پناه غوښتونکي په ځانګړي ډول هغه چې افغانستان ورغلي ل خپل پولي بیرته ګرځوي جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان د پناه غوښتنې پر شرایطو پوره نه خيږي د نوې کال د رخصتۍ پر مهال پر جرمني میرمنو بریدونه چې د راپورون لمخې د پناه غوښتونکو لخوا تر سره سوي د جرمني پر لومړی وزیر انګلا مرکل او د کډوال پاړه د هغې پر اساني کړنلارې فشار اچولی دي چارواکي وایي ل جرمني څخه د بیرته وستل کېدونکو کډوال شمیره په 13 دسمبر میاشت کې د ورځې شپې تانه و خو اوس دا شمیره د ورځې په حساب 200 ته پورته شوې ده چرواکی وای اکثر ځوابسي په نغښتون کې افغانان دي چې په جرمني کې پناه اخیستل نه غواړي او ناروی سویډن یا ډنمارک ته تلل غواړي د دې ترڅنګ د عراق مراکش ایران او د الجیریا په نغښتون کې هم د ځوابسو په لیک لړ کې شامل دي خبرونه لمشال اډوس خوري ترکی چرواکی وای د استنبول په مرکز کې به 14 لشتر لږ لس کسان وژل دي د استنبول گورنر دفتر وای 14 نن د سیلګری په سیمه سلطان احمد ولسوالی کرامان سس و چې په نتیجه کې 15 کسان ژوبل سوي هم دي ځین راپور وای دا یو ځانمرګي بریدو سلطان احمد د سیل لپاره د استنبول مهمه سیمه ده چې توپ کاپی محل هاګیا سوفیا او سلطان احمد جماعت یا شین جماعت پکې دي په ترکیه کې په تیر میاشت کې کوردانو کین ارخو او اسلامي سخدري ز وسلوالو بریدونه کړی دي په 13 اکتوبر میاشت کې په سر شهر انقره کې دوه ځانمرګو بریدونه تر سل زیات کسان وژلي و هغه وخت سرنوالانو ویلي و چې بریدونه اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر سره کړی دي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې کچیر بشار الاسد خپل هیواد پرېښودو ته اړ سو نو روس د ته پناه ورکولای سي. پوتین دا خبر نن د یوې مرکې پر مهال وکړه. وی ویل د امریکا د ملي امنیت کارکونکي ایډوارد سنوډن ته پناه ورکول په باوري توګه ګران کار و، خو د هغه په پرتله اسد ته پناه ورکول اسانه خبره ده. نوموړي د جرمني بیلډ ورسپان ته د مرکې ورکول پر مهال زیاته کړه چې دا ویل تر وخت مخکې خبره ده چې روس به اسد ته د شام لپاره د هغه نوي انتقالي حکومت په ترڅ کې پناه ورکوي چې تیر کال یې په دې کړکیچ کې د شکیلو لورو لخوا د امن لوزنامې په بڼه منظوري ورکړل شوې وه. پوتین وویل لومړی به د شام ولس په انتخاباتو کې برخه اخلي او که چیرې اسد انتخابات بایلي او هیواد پرېښودل غواړي نو بیا به پریکړه کوي. نوموړي دا ومنل چې فکر کوي اسد د شام په کړکیچ کې ډېر غلط ګامونه پورته کړي دي، خو دا کړکیچ به دومره نه وای لوی سوی که چیرې له بهاره وسلې پیسې او جنګیالي شام ته نه وای داخل سوي. د کویت یو عدالت نن دوه کسانو ته د پانسۍ سزا ورولې ده چې ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې ته په جاسوسۍ تورن و. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو پرانلونو په جرم کې هم ککړ ول. له سزا سو څخه یو ایرانی دی چې په نه موجودیت کې سزا ورته اورول شوې ده، او بل چې د کویت وګړی دی په عدالت کې حاضر و. ایران ته د جاسوسۍ په کیس کې دریم کس هم د کویت وګړی دی چې په 25 کاله بند محکوم شوی دی. د خلیج د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ تر هغه وروسته کړکیچ زیات سو چې په ایران کې قهرجنو مظاهره چانو د سعودي پر سفارت او کنسلګری برید وکړ. دا برید د سعودي لخوا د یو شیعه مذهبي مشر شیخ نمر النمر د ادامولو په غبرګون کې شوی وو. او د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د شام له کلابند ښار مزایا څخه باید په سمدستي توګه شاوخوا 400 کسان ویسل سي. ملګرو ملتونو وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو کاروان چې خوراکي مواد، دارو درمل، کمپلي او د سرپنا وسایل پکې شامل دي، تیر ورځ مزایا ته ورسېدي. مزایا ښار چې شاوخوا 40,000 نفوس لري، له تیر جولای میاشتې را په دیخوا د حکومتي ځواکونو لخوا کلابند دي. د شام په شمالي ولایت ادلب کې دوه نور ښارګوټ ته چې د حکومت ضد یاغانو لخوا محاصره دي هم بشري راپور نوای چې په دغه سیمه کې له تیرې اپریل میاشتې راهیسې شاوخوا 40,000 کسان د جګړې د دواړو خواوو په منځ کې بند پاتې دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابی اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.48 روپۍ. یو پاوند په 1.55 روپۍ 40 پیسې او په 1.55 روپۍ 70 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ 50 پیسې او په 1.03 روپۍ 50 پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 271 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 273 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او 60، بنو کې 25 او 21، او په کوټه کې -2 او 23 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور پرین په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په غونډه کې پریکړه شوې ده چې د افغانستان د سولې په موضوع به راتلونکي غونډه د جنوري په 13 کېږي. یو کارپوه وایي
چې په دې کې امریکا اوس شامل ده، او د هغې معنی دا ده چې د هل هغه کونجي امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شاملېدل دا ځکه مهم دي چې د چین ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات دي او طالبانو سره هم رابطې دي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت دې په باڑا کې د صحت، تعلیم او نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
مالی، بدنی، هر کسان تکلیفونه تیر شو، خو هغه مو چې کندی برداشت کړل او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک اوس دمو د علاقه کولو شي، او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت دې مو د سکولونو دی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای د خیبر پختونخوا په سنو ضلعو کې د کم عمره ودونو شرع 40% د باید چې دې مخنیوي وکړل شي.
مونږ دا غواړو چې دې کې کم د جنې د عمر دې دا هم 18 کال کی، او د الګ د عمر دې دا هم 18 کال. سزا کم میاد دوی ورکړې دي او یا جرمانه کم چې دوی یې خدا هغه هم ډیره زیاته لګه ده.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. ما مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ستاسو سلور اړخیزه غونډه وکړه چې پکې د افغانستان د سولې د عمل بیا شروع کولو په حق لا بحث شو. د غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم جاری شو چې پکې ویل شوې دي د سلور وړو هیوادونو استازي په دې سلا شوې چې په افغانستان کې ثبات د سیمې له ثبات سره تړلې دي او دوی به په دغه هیواد کې د امن لپاره ټولې ممکنه هڅې کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په دې ریپورت کې اورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې شوی څلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټه غونډې په پای کې جاری کړی شوی ګډه اعلامیه کې ویلې شوې دي چې څلور وړو ملکونو په دې خبره اتفاق وکړو چې افغانستان کې مصالحتي عمل مخفوړان دي بوتلو لپاره د آسیا د کانفرنس کې چې په کوم خبرو اتفاق شوی او په هغه به عمل درآمد یقیني جوړول شي. په اعلامیه کې ویلې شوې دي چې مذاکراتو کې ګډون کوونکو څلور وړو ملکونو په افغانستان کې د روانې شخړې په خاتمه اتفاق وکړو او افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات په ضرورت زور راوړو چې د امن کوششونو ته وده ترلاسه شي. په اعلامیه کې زیاته کړی شوې ده چې په غونډه کې د امن او مصالحت په لار کې رامخې ته خندانو او مشکلاتو جایزه واخیستې شو چې په سیمه کې په تشدد قابو اوموندې شي او په افغانستان کې امن ممکن شي. د ذکر ده چې 13 ورځ د څلور ملکی غونډې پرانستې دستوري تخپل وینا کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی چې د امن لپاره مذاکرات ضروری دي او د مفاهمتي عمل لومبه مقصد دا ده چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستي شي او دوی ته داسې مراعات ورکړی شي چې دوی د جنگ نه راواړو او د دې لپاره ضروری ده چې د مذاکراتو په سر کې شرطونه کې نه خو دې شي. مشال ریډیو سره په خبرو کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وینا وا چې امریکا او چین شمولیت وروسته ډیر امکانات پیدا شوي دي چې د افغانستان د مسلې به څه حل راووزی.
مهمه خبره ده چې دا پروسه د سلورو هیوادونو اوس دی او رسمي بڼه خپل کړی ده ځکه چې راتلونکي غونډه هم اخودل شوې ده په کابل کې د جنوري 13 او د افغانستان ولسمشر سوره جوړان دی ویلیو چې په یو میاشت کې به سلور د غونډې کیږي. رتمان دادا چې دې کې بډې امکانات به وي چې دې کې پرمختګ وشي او د دې پروسې مهم بل ټکی دا دی چې په دې کې امریکا اوس شامل ده او دا غي مان دادا چې زیات رول او د حل کونجی امریکا سره ده. بیا د چین په دې کې شامل دل دا ځکه مهم دی چې د چین ټول هیوادونو سره خطا لوکات دي او طالبانو سره هم رابطې دي. نو امیدونه ویل شته.
خبريال او سیمایزو چارو کارپو هارون رشید وایي
د غونډه چې کوم اعلامیه جاری شوی راغې کې خو ما غزړې خبرې شوې دي چې افغانستان کې چې کوم مصالحتي عمل دی هغه ته به دوام ورکوي. خو دې کې یو خبره مهمه تخاری هغه دغه ده چې یو هفته کې بیا دوی یو بل غونډه راغوسته ده په کابل کې. نو دې نه دا ښکاري چې څلور وانه ډېر سنجیدګۍ سره د خبرو باندې خبره کول غواړي او غواړي چې دې کې زیات وخت پکې ضایع نشي. مزید او فکر دې چې دا خبرې اترې چې دي زر تر زر چرته سره
یاد دی وی چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثره انداز سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي. دا دی هم یاد وی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاش کې د ملا عمر د مرګ خبر ورستو د ځنډخار شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پر نسل اړخیزه غونډه ډیره مهمه و چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره به لار هواره کړي. خو کارپوهان وای په خپلو کې سره ویشل شوی طالبان د سولې خبرو ته کېنول ګرانه ده. بیا ځینې وای چې پاکستان فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور یا رسی کړي. د اسرار لممند ریپورت په دې اړه ورو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو شروع کېدو په هدف جوړې د څلور ملکی کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه څلور اړخیزه غونډه مهمه بللې او تمې خودلې چې دا غونډه به وتوانېږي چې د تلپاتې سولې لپاره تګلارې جوړه او افغان طالبان خبرو اترو ته وهڅوي. خو د سیمایزو چارو په رحیم الله یوسفزی وایي د سولې میز ته طالبانو کېنول تر ټولو لوی چیلنج دی ځکه چې طالبان خپلو کې سره ویشل شوې دي.
دغه طالبانو کې چې اختلافات دي دا هم یو ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې طالبانو زراین دا وی چې موږ غواړو چې مخکې خپل دا کور جوړ کړو، خپل اختلافات ختم کړو، بیا به موږ سوچ کوو چې موږ مذاکرات ته کېنو او کنه کېنو. نو هغه چې اوس طالبان به نه غواړي چې د هغې نمایندګي دوه ډلې کوي په دغه مذاکراتو کې. هغه غواړي چې طالبانو یو ډله وي یو هیئت وي هغوی مذاکرات کول غواړي، نو هغوی ته یو ځای مند یو خبره کوي، یو ځای ناستی. دغه به مشکلات به ډېر زیات وي. یعنی دا نه ده چې
خو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي که چیرې پاکستان فشار راوړي نو طالبان د سولې خبرو ته راضي کېدی شي، او اوس هم د طالبانو یوه لویه برخه د سولې خبرو ته چمتو ده.
پاکستان په فشار واچو به یو لویه برخه چې کم دی نو هغه به خبرو ته تیاریږي، او زما د حالات تقاضم دغسې ده. او چې کوم دغه نه زما په خیال باندې پاکستان سره سونه تیار کړي دي، او چې کوم خبرو ته تیار نه دي، هغه ته تیار نه دي، هغه به زما خیال پاکستان نه بابا هرته اوسي. زما خپل معلومات لري خبرو ته ځینوی برخه لوی برخه د طالبانو خبرو ته تیار ده، لیکن به داسې خلک چې خبرو ته تیار نه وي، داسې ناشونی خبره نه ده. دا کېږي داسې چې کوم بعضې داسې ګروپونه وي هغې کې چې کوم انتها پسند وي، هغې یو فرنج باندې خو وي
همدار څرګندونې د سیمه ایزو چارو پور ایمولای سبزی اهم کوي، او نوموړی وایي پاکستان دا هم ویلي دي چې کوم طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي نو پر ضد به یې عملیات کوي.
ممکن ده د مذاکرات زر شروع نه شي، ځکه چې طالبان به غواړي چې مخکې خپل اختلافات ختم کړي. که نه ختمیږي بیا به کتی شي چې کومه ډله مذاکرات کوي کم نه کوي. پاکستان خو دا لوزم کړی دی افغانستان سره، چین سره، امریکې سره، څوک مذاکرات نه کول غواړي بیا به د هغې خلاف هم عملیات کیږي.
خو د پاکستان بونو چرو سلاحکار سرتاج عزیز د اسلام آباد څلور اړخیزې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د طالبانو ډلو ته د مذاکراتو تر وړاندیز او د هغوی لخوا د دې تر ځواب مخکې د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو ګواښ به ښه ګام نه وي. هغه زیاته کړه چې د سوله غوښتونکو او نه غوښتونکو طالبانو ترمنځ توپیر او پریکړه چې د هغوی پر خلاف څه ډول چلند وشي باید د مذاکراتو لپاره د هغوی تر هڅونې وروسته وشي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفه شپک سوا 22 کیلو هرڅ او لندو صفو 2113 4015 1013 او 15118 کیلو هرڅ اوریدل شي.
په دې رفتیو کې د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر جنسي د باړې کډوال خپل سیمو ته د ستنولو ولته د بهاله اعلان کړي. د لړکی پرون په پیښور کې د یادې سیمې خلکو د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه. د دې جرګې ګډونوالو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په باړه کې د صحت، تعلیم او یو شمېر نورو بنیادي سهولتونو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې هکله د فرهاد شینواري دا رپورټ اورو.
د ګل پورز د پیښور پر رینګ روډ د خیبر ایجنسی د باړې د قومي مشرانو، د پارلیمان غړو، پولیټیکل چارواکو، د کډوالو د ستنېدو او د باړې د خلاصولو په لړ کې د اظهار تشکر په نامه یو لویه جرګه وکړه، او د باړې په موجوده حالاتو او هلته د امنیت برقرار ساتلو او د بیا بحالې په کارونو باندې پکې خبرې اترې وشوې. د دغې جرګې په مهال د باړې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پردی په خپل وینا کې وویل
ان شاء الله بس دا وګڼو چې بڑا کلو ورو مونږ به د نورو غونډې ولته کوو، که هر قسم غونډه وي دی مونږ په بڑا کې کوو، ولا ټول مشرون به رخ کېږو، زه به ولته خپل دفتر مې ته جوړوم، او ان شاء الله مته کې نو ستو چې کومه مسله په مونږ پیری وي هغه مونږ حل کوو، چې کومه په مشرونو پیری وي هغه مشرون حل کوي. اته نه پاز دې بڑی ډیر مسایل دي لکه څنګه مرګر یو ذکر وکړو، د بجلی مسله هم شته، د ایجوکیشن خاص کر دي تعلیم غټه مسله، کم سکول کې چې مو سبق ویلای وو میټرک مې تکړه وو چې زه وتاو درې کوم سکول ویرون ګلټور پروتای یقینو کا چې مولا دومره تکلیف و داز رسوي، نو مو ته بار بار ویلی کور کمانډر لامې ویلی ګورنر لامې ویلی چې په بڑا کې د ایجوکیشن ایمرجنسی نه پیس کو په 44 کې ځکه چې تاسو مرسته کړو ته تیرو پیر دې چې ویری ورن چې ویری په دا مشمون ټول حق غټ ور شي ویری پلاس وته پلا کې مشوم تر سړای شي هغه بیا سوچ بدل شي.
د جرګې ته د باډي اسسټنت پولیټیکل ایجنټ عارف هم خپل وینا وکړه او وی ویل
سوال چې کله تاسو کوم واپس ځی خپل خپل علاقې ته، نو ټول نظر ته مواري اوس په تاسو خلکو باندې راځي. په هغه ځای کې امن او امان څنګه کینو، تاسو نن د شریشتي نوټیفیکیشن مونږ وکړو 83 روپۍ شریشتي تاسو دا شریشتي کردار ډېر زیات ضروري دی چې هغه به مخکې سبا کوي. د دې شریشتي چې کوم رول دی هغه تاسو تر زمانه په هغې باندې ښه پوهېږئ، دغه راځي مونږ ته د خپل علاقې مسایل بخي د خپل علاقې کې چې څه تکلیفونه دي هغه به زمونږ ته رسوي هغه به مونږ په هغې باندې بیا مخکې کار کوو.
د یادې جرګې په وخت د باډې په سلګونه کډوال راغلي وو او دوی وویل چې ستنېدو او باډې خلاصولو ته ډېر خوشاله دي خو هلته د ځینې ستونزو سره مخ دي او باید بنیادي سهولتونه ورکړی شي. په دې هکله د باډې یو تن خیبر خان اپریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسې شریک کړل.
تکلیفونه تیر شول مالی بدني هر کس تکلیفونه تیر شول خو هغه مو چکن دي برداشت شول او په دې باندې شکر وباسو چې خدای پاک کوز دې مو د علاقه کولو شي او دا کوم تکلیفات دې ټول نه اول ضرورت مو د سکولونه دی قابو خوراک نه پکه پروا نشته خو چې مو د سکولونه دی بچو کار وشي دی غور تون ک نسل چکن دي مو د ټول پاتې شو 15 پکاله ورستو پاتې شول او بو تکلیف دې دا چې وشي بجلی ضرورت دې دان چې وشي څنګه مشران نور ویل کورونه وران دي.
او یو بل کډوال عبدالمالک پردی وویل
ټول کورونه وران دي بجلی نشته راي او بو مونږ بس نشته راي نو موږ دا غوړو چې موږ ته ټول شوینه برابر شي دا بجلی کم دی که اوبه کم سہولیات چې موږ ته ټول ته برابر شي وا موږ ته بیا ته واپس ملو شي.
یاد دی وی چې د تیر کال مارچ میاشتې رئیس د باډې زیاتره کې بلی خپل سیمه تاسو ته نشو دی او حکومت د باډې سپاه کې بلی د ستنې دو لړۍ هم پیل کړې ده او د فبرورۍ وړومبۍ نیټې د باډې بازار د خلاصولو اعلان هم کړی دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې خوښه و کاله د لشکر اسلام وسلوال ډلې پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې او حکومتي واکمني پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي. مشال لیډیو تاسو ته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو ریپورت تر مخه د خبر پښتونخوا په ځینو ضلعو کې د کم عمرې ودونو شرح 40% ده. دی وایي چې دې سره د ښځې او بیا د ماشوم صحت ته هم په راتلونکو کې زیان رسېدای شي. نور تفصیل د خالد خان په دې ریپورت کې اورو.
په دغه دستور کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته غوښتنه شو چې صوبه کې د کم عمرې واده مخنیوي لپاره قانون زر تر زره منظور کړي او بیا په دغه قانون کې د جینکو د واده لپاره د عمر حد 13 کاله او د ماشوموالي واده یو قانوني جرم وګرځوي. د پښتونخوا سیول سوسایټي د سیورو لاندې دغه دستور کې وویل شو چې د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن د یو راپور تر مخه د پښتونخوا ځینې ضلعو کې د کم عمرې واده شر سلور او یا فیصد دا کوم چې نه صرف د واده شوی زنانو د پاره بلکې د هغوی د ماشومانو د پاره هم یو صحتمند عمل نشي ګڼلې. دبليو ان غیر دولتي موسسې ډایرکټر کمر زمان وایي
د انډمنټي یو کلاس په کې شامل کړی دی او هغه کې ویل شوی دی چې کم د ورکوټ والی ودونه په خ فیت کې کیږي نو هغه به قانوني سزا نه مستثنی. نو ودونه خجون کې عموما په خ فیت کې کیږي نو زموږ خطر دار چې دا بل به بیان لیفای شي او د دې امپلیمنټیشن به حکومت ته ممکن دي.
دا شان طایر کلیم وای په پښتونخوا کې دا واده د پاره قانون د 1900 یو کم دیرشم د وخت نه را روان دي کوم کې چې د جنې عمر 14 کاله او د الک عمر 13 کاله خودل دي. هغه زیاته کړه چې د کم عمرې واده د مخنیوي د پاره ضروری ده صوبای حکومت د سزا او جزا یو قانون هم منظور کړی
او مونږه دا غواړو چې دې کې کم د جنې د عمر دې دا هم 18 کال کې او د الک د عمر دې دا هم 18 کال ته بوزي او بل دې کې دا خبر دې چې کم د سزا کم میاد دوی ورکړي دي او یا جرمانه کم چې دوی خدا هغه هم ډیره زیاته لګره.
هم دغه دستوري یو ګډونوال مولانا غوث الکبیر وایي چې اسلام کې د واده د پاره شرن د عمر صحت نه د مقرر خو بیا ضروری ده چې یو جنې د بلوغت عمر ته ورسی نو د هغې نکاح دی وشي. د دې سره سره هغه وایي چې اسلام د واده لپاره څه اصول هم مقرر کړی دي.
اسلام د واده لپاره څه اصول هم بیان کړی دي چې محسنین غیر مسافحین چې تاسو به داسې زنانو سره وادونه کوي چې تاسو هغه خپلې بیبیانې به ګرځوئ. غیر مسافحین مطلب دا نه چې تاسو هغه خپل صرف د سړی د خپل کم دلته نفشانی خیشات چی دی چی آبا مکمل کی او دبل چی با حقوق با پاسداری بنی مده شانتی نشی که دی
پا داغ دستوره که دا خبره پا گوتا شوا چی دا پختونخوا او کبالی زین سیمو که دا کم عمر علکانو او جینکو وادونا دیر آن دی دا دوی پا وینا دا کانون سره سره دا پختونخوا پا طولنه که دا ماشوموالی دا واده دا مخنوی دا پارا تعلیم او پوها هم دیر ضروری دا خالد خان مشال لیدیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تاثر پر سینٹ کے اکثر سینیٹران ال حکومت غختنہ کڑی دا چ پکالی جنو یونیورسٹیانو کی دی دستکون کو پ اتحادی بندیز پر ولگوی سکا چ پتیر وختونو کی یوش میر دستکون کو تنظیمونو د مارشل لا پر سید آواز پر تکڑی دی د جمہوریت د ودی لپاره تل حلی سلی کڑی دی نو باید چ لدی پ سمدستی توگا بندیز لری کڑل شی نور تفصیل د سرال زهیر په دې ریپورت کې ورو
سینیټر روبینا خالد له حکومت غوښتنه وکړه چې په کالجونو او په هینتونونو کې د زده کوونکو یونین د سیاست لپاره د یوې درسګاه کردار ادا کوي نو په کار دی چې حکومت په دې لګیدلې بندیز په فوري توګه ختم کړي په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر روبینا خالد وی
اوس تاسو ګورئ چې کم هم ها پولیټیکل لیډرز دې ټین کې زمونږ په وطن کې هغه ټول د دې سټوډنټ یونین سره راغلي دي رضا ربانی سے وګورئ اعتزاز احسن سے وګورئ اثر سیاب خټک سے وګورئ سے بے شمار بھی جس کا اسٹوڈینٹ یونین پیداوار دی نو آگا نرسری سے بند شو آگے وجہ اس یو ویکیوم یو خلا پیدا شوے دے
کلچ مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دی اس دکا ان کی ندیم سرور پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوے
زبا عوام چدا پا اسٹوڈنٹ بانے اثر نہ غرزائی بشر پدی چی اسٹوڈنٹ کی دا قابلیت ہی چی آگا دوار سیزن ہو کی زمان پا نظر کے قابل سڑے ہاگا دے چی خپل سبقوں وی خپل سبق سرا سیاسی پوہا ام لری چی سیاسی پوہا یو کس لری نو آگا خو او بد کی جگم دینو پی جنگلو کولے شی او جکم کس خو بد کی پی جنگلو کولے شی اگا دا معاشرام ٹک کولے شی دا سٹوڈنٹانم ٹک کولے شی او دا پاکستان ٹک کولے شی بلکہ خلقو تا صحیح لارا کولے شی
دا خوندی توران کا یو پلو دا حکومتی ڈلی مشر سینیٹر راجہ زفر الحق دا ٹولو سینیٹرانو دا غختن تائید وکڑو او وی ویل چی دزدکون کو تنظیمون پا ٹولن کی او مثبت کردار ادا کولے شی زگا چی لدی دیر خخت سیاستوال پیدا کی گی نو بل پلو داوا منشتل دگون سینیٹر شاہ سید د پارلیمان توجه د زدکونکو تنظیمونو زینو مشرانو ترا وګرځول چې دوی په کراچي کې د مافیا کردار ادا کوي او د گاډو د غلا نه واخله تر د قلنګ آستو په جرمونو کې ککړ دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
سراج زهیر پر رپورٹ کی تاثر دل چرا پاکستان پر سینٹ کے اکثر سینیٹرانو د حکومت دا غختنه کړی دا چې په کالجو یونیورسٹیانو کې دي د زده کوونکو په اتحادیو لګول شوی بندیز لری کړل شي او سرزو د یو بل رپورٹ طرف ته متحده قومی مومنٹ د خاروال یا میئر او ډیپټی میئر د ټاکنو نه کولو پر ضد نن په کراچۍ کې د ټاکنو د کمیشن ودانې مخې ته مظاهره کړې ده مظاهرې ته د وینا پر مهال دوی ویلي دي چې لومړی د پیپلز ګوند او اوس د پاکستان د ټاکنو کمیشن ورسره زیاتی کوي په 15 دسمبر د خروالی دریم پړاو سرته رسیدلی نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې اورو
مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ایم پی ایم د رابطه کمیټې غړي ګل فراز پټکو ویل چې د خاروال ټاکنې نه کول د ولس په حق ډاکا چول دي
څلور میاشتو شوې چې پہلا مرحله ختم شوې ده لیکن وسه پورې چې کوم دي منطقي انجام ته نه رسیدلې نو موږ دا غنو چې دا د عوام د بنیادی حق ته پاغه باندې ډاکا ده
د ګل فراز پټک په وینا چې صوبایي حکومت د بلدیاتي ټاکنو وروسته حق نشته په خار کې ترقیاتي کارونو کې ولې بیا هم د بلدیات صوبائی وزیر دغه فنڈونه په خپل خوخه استعمالی کوم چې غیر آئینی ګام دی په دې مقدمه ایم کی ایم سینیئر غړو د خاروال یعنی میئر امیدوار وسیم اختر مشال ریډیو ته ویل چې صوبائی حکومت داسې ګامونو د لارې په کامیاب شو امیدوارانو فشار اچول غواړي
ډیلی جو کر رہے ہیں اختیارات کو منتقل کرنے میں
د واک کت امیدوارانو ته په ورکولو او په مخصوص نشستونو ټاکنو کې کم لم لیټ والے کئی د حقی مقصد په دغه کامیاب شوي امیدوارانو فشار اچول او دوی ته لالچ ورکول دي چې داسې دوی په څه طریقه د یوې ضلع څخه د ایم پی ایم لاس برتیا کم کړي
برتری ہے اس کو ختم کرائیں
د ذکر دا چې په 5 دسمبر د خارش په ګوزلو کې د خاروالې د ټاکنو دریم پړاو سر ته رسیدلې چې په کې ایم کی ایم د یو سل 5 دیش نه زیات نشستونو باندې بریا تر لاسه کړي ولله کامیاب شو امیدوارانو هم سوګند دے پورتا کڑے رقم پاڑا چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن وای د زیارت پورس بدوی سوګند پورتا کيو بیا په پاتې ټاکنې کولې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د مخامې 15 نیمه بجې کې دونکو دی د احمد شاه اعظمي نبلن خبرونه وورو.
افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لار برابر شي. په دې خبرو کې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم ګډون درلود، د غراس پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روان جنوري میاشتې پر 13 نیټه په کابل کې کیږي. د کناډا د بهرنی چار وزیر وای د دې هوا دی وګړي چې 15 کال مخکې طالبانو نیولې و خوشی شوی دی چې پر ریسکلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سلګری لپاره تللی و. د استریا یو اتریشي واچارواک پر نوول چې جرمني په زیات شمیر کې پناغښتون کې په ځانګړي ډول هغه چې له افغانستان او رغلي ل خپل پولي بیرته ګرځوي. جرمني پر دې ټینګار کوي چې افغانان ته پناغښتنې پر شرایط پوره نه خېږي. ترکی چارواکي وایي د استنبول په مرکز کې یو 14 لشتل جلس کسان وژل دي. د استنبول گورنر دفتر وایي 14 نن د سلګری پسمه سلطان احمد ولسوالي کې رامنځته شو چې په نتیجه کې 15 کسان ژوبل شوی هم دي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې کچیر بشر لوسد خپل هیواد پریښودو ته ارسو نورس د تپنا ورکولای شي. پوتین دا خبره نن د امریکای پر محل وکړه. ویل د امریکا د ملي امنیت کارکونکو ایډوارد سنودن تپنا ورکول په باوري توګه ګران کارو، خو داغه په پرتله اسد تپنا ورکول اسانه خبره ده. د کویت یو عدالت نن دوه کسان ته د پانسي سزا ورولې ده چې ایران او د لبنان حزب الله شیعه ډلې ته په جاسوسي تورن و. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو پلانولو په جرم کې هم ککړول. ملګر ملتونو یو چارواکي ویلي د شام له کلابند شار مزایاس خبایت په سم دستي توګه شاو خوات څلور سوه کسان ویسل سي. ملګر ملتونو وایي دا کسان د قحطۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي.
لن خبرونه د احمد شاه زمينه واردل اوس په اسلام آباد کې د سراج زهير نوورو د پاکستان زنن ورځپاڼو په خپلو اداريو کې سلي کړي دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې په پاکستان چین اقتصادي رهداري باندې لیک کړي دي او وایي چې د چین لخوا د پاکستان لپاره د اربونو ډالرو پاک چین اقتصادي رهداري منسوبه د دنیا تر ټولو لویا منسوبه ده. اولدی به د منطقي نور ملکونه هم ګټه ترلاسه کړي او دا به په پاکستان کې یو معاشي انقلاب راولي. خو عجیب خبره ده چې دا منسوبه لوسه لنجمنه جوړول شروع شوه دي. ادریه وړاندې لیکي چې تیر کال په 28 مئی د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی ټول ګوندی زغونډه کې ټول سیاسي ګوندونو په دې منسوبه اتفاق کړی وو. خو له هغې وروسته وړو صوبو په دې باندې اندېښنې را څرګندې کړي کومې چې تر ننه روانې دي او اکثره سیاسي ګوندونه پرې ټول ګوندی زغونډې رابلي. عوامي نیشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او اوس بلوچستان نیشنل پارټۍ هم په دې مسله باندې ټول ګوندی زغونډه راوبلله چې پکې یې د بلوچستان د حقونو د تحفظ غوښتنه وکړه. د ادارې په وینا چې په دې منسوبه باندې یو د سیاست دانانو لا مثبت قدم پورته کول پکار دي او باید چې دا لنجمن جوړ نه کړي. نو بل پلو وزیر اعظم نواز شریف لا هم پکار دي چې له سیاست دانانو سره کینی او په ټول ګوندی زغونډه کې چې کومې خبرې شوې وي چې په هغه عمل وکړي، چې دا رنګ د دې صوبو تحفظات هم لري کړی شي او چې هر صوبې ته خپل خپل برخه په سم ډول ورکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اجرس پڼ خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په ډاګه کړی ده کده سعودي عرب سلامتی خطر را پیدا شونو پاکستان بور سره اوګه په اوګه ولاړوي. همدارنګ د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې د سعودي عرب سلامتی ته کا خطر ور پیښ شو نو پوره پوره جواب به ورکولې شي. دریم مخکلي کې د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب او ایران ترمنځ د روانې لانجې په خاتمه باندې هم زور ورکړی دی او وایي چې اسلامي ملکونه دي د لړکی خپل کردار ولوبوي. دریم زیاتوي تر سوچ په دې معاملې باندې د پاکستان د دریز تعلق ته نو دی کې د کنی حقایقو ادراک شامل دی. خو مسلمان نړۍ له پکار دي چې حالات نور خرابېدونه بچکېدو لپاره په خصوصي توګه خپل کردار ادا کړي او د دې سره سره پاکستان هم خپل کردار په نظر کې وساتي، خو باید چې له دې وړاندې پارلیمان په اعتماد کې واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورسپانه لیکي چې امریکا هیله منه ده چې په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو د افغانستان په موضوع خبرې د سولې بندې لارې پرانستلې شي. واشنگټن پوسټ بیا هم د موضوع ته په اشاره سره لیکلي، د جګړې مهم لوری طالبان په غونډه کې موجود نه و، خو خبرې ټولې د هغې په موضوع څرخېدلې. نجیب عامر د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانه لیکي پاکستانی حکومتي سرچینې غنی چې په اسلام آباد کې د افغانستان په موضوع سلور اړخیزه خبرې بعد طالبانو سره د سولې د ودریدلو خبرو په بیا پیلولو کې مرسته وکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په خپل طالبانو په دې خبرو کې برخه وانه خیستله. د پاکستان حکومتي سرچینې هیله مندي چې د سولې اوسنۍ خبرې بعد تیرو څوارلسو کلونو راهیسې روان د طالبانو یاغیتوب ته د پای ټکی کېږدي. ګارډین وړاندې لیکي یو کال وړاندې هم د سولې پروسه وروسته لاغې ودرېدلې وه چې طالبانو اعلان کړه چې د دوی مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. له دې سره د طالبانو په منځ کې ګډوډي پیل شو، تر منځ یې ډلې ټپلې جوړې شوې. ورسپانه لیکي کابل لږ تمه لري چې د اسلام آباد خبرې به لوی بری رامنځته کړي، خو وایي د دې موخه دا ده چې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره کړل شي او دا اندازه ولګول شي چې طالبان سولې ته ژمن دي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وایي د افغانستان، پاکستان او چین سره د دوی د همکارۍ د زیاتېدو لپاره د اسلام آباد غونډه مهمه وه. دی وایي دا هغه څه دي چې له ډېره وخته تمه کېده. بل پلو واشنگټن پوسټ ورسپانې هم دې موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي، د څلورو هیوادونو استازو په داسې حال کې په اسلام آباد کې سره وکتل چې غوښتل یې د افغانستان د تیرو څلورو لسیزو جګړه ختمه کړي، خو د جګړې مهم لوری غیر حاضر و. د ورسپانې په باور که څه هم د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور د اسلام آباد په غونډه کې موجود نه و، خو کله چې د چین، امریکې، پاکستان او افغانستان استازو د سولې د خبرو لپاره د لارې د هوارولو هڅه کوله، د نوموړي سورې غونډې خورو. د طالبانو یو پخوانی سفارتکار وحید مجدا چې اوس په کابل کې دی او تحلیلګر یا شنون کې دی وای د طالبانو په منځ کې د ملا اختر منصور په شان کم کسان دي. هغه د سولې د خبرو لپاره مناسب کس دی. مجدا وای ملا اختر محمد منصور د نړۍ حالاتو ته ګوري او یوازې د جګړې په دوام ټینګار نه کوي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي کچرې د شام ولسمشر بشار الاسد خپل هیواد پریښودو ته اړ شي نو روسیا کولی شي چې پناه ورته ورکړي. په دغه اړه د مشال لیډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو رپورټ مهم ټکی درته شاهین بنیره وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر پوتین ویلي دي کچرې وړومبې د شام ولس د رایو ورکولو جوګه شي د شام ولسمشر انتخابات وبیلي او خپل هیواد پریښودو ته اړ شي نو بیا به موږ ګورو چې آیا هغه ته پناه ورکو او کنه. د نهې په ورځ د جرمني یوې مطبوعاتي ادارې سره د خبرو په وخت نوموړي زیاته کړې ده د وخت نه مخکې خبره ده، خو ولسمشر اسد ته به پناه ورکول سنوډن ته د پناه ورکولو نه آسان وي. ولسمشر پوتین زیاته کړې ده هغه دا منی چې د ولسمشر اسد نه په دې جګړه کې ځینې غلطې شوې دي، خو کچرې د شام نه بهر ورپکې مداخلت نه وي شوې نو دا جګړه به دومره نه غځېده. ولسمشر پوتین په دې خبره زور ورکړی دی چې د اسد د حکومت مرسته ځکه کوي چې شام د یو ناکامه ریاست جوړېدو نه خوندي پاتې کی. نوموړي ویلي دي نه غواړي چې د شام انجام هم د عراق په شان وي. پوتین وویل د ایران او سعودي عرب ترمنځ اختلاف دا خبره څرګنده کړې ده چې په منځني ختیځ کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ جګړه ده چې له کبله به په شام کې امنیت پر ځای کول ستونزمن وي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیډیو تاسو ته انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي، پاکستان خپل اتحادي هیواد سعودي عرب ته یقین دهانی ورکړی دی چې سعودي عرب ته به د امنیتي ګواښ او پیښېدو په صورت کې د سخت رد عمل نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې سختې خرابې شوې دي. د دې مقالې نور مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پاکستان خپل اتحادي هیواد سعودي عرب ته باور ورکړی دی چې که سعودي ته کوم امنیتي ګواښ ورپیښ شو نو پرسید به پاکستان سخت رد عمل وکړي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې د ایشیا ټایمز د رپورټ تر مخه د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف له سعودي سره د ملاتړ کولو ویلي دي. د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان هم د اتوار پر ورځ د پاکستان دوره وکړه. پاکستان په پا اسلامی نړۍ کې دویم هغه هیواد دی چې آبادی یې زیاته ده او یو ایټمی طاقت هم دی. مقاله لیکي په پا پاکستان کې سنیان او شیاګان دواړه په لوی شمېر کې دي او داسې ښکاري چې پاکستان د ایران او سعودي ترمنځ مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي نه ځان لرې ساتل غواړي. روزپاڼه لیکي د سعودي او ایران ترمنځ په اختلافاتو د خبرو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل هیواد د پوځ نه هم زیاته سفارتي لهجه خپله کړه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د سعودي مرستیال ولی عهد سره د خبرو پر مهال ویلي وو پاکستان په تاریخي توګه د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ او اتحاد زیاتولو پالیسي پر مخ وړې ده. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان تل د خپلو اتحادي اسلامي هیوادونو د اختلافاتو د هوارولو لپاره لایي سره د ملاتړ څرګندونه کړې ده. مقاله لیکي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په نړۍ کې د ملګرو ملتونو وروستو د حکومتي تنظیمونو ترمنځ دویم لوی سازمان دی چې پکې د څلورو بر اعظمونو 55 ریاستونه غړیتوب لري. په دې تنظیم کې ایران، یمن او سعودي عرب هم شامل دي چې دا مهال له یو بل سره د جنگ په حالت کې دي. مقاله لیکي د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې چې د مخکې نه د اختلافاتو ښکار وي له هغې وروسته زیاتې خرابې شوې چې سعودي د روانې میاشتې په پیل کې یو مشهوره شیعه عالم نیمر النیمر ته پانسی ورکړه. مقاله لیکي د دسمبر په نیمایي کې سعودي عرب د ترهګرۍ سي د 34 هیوادونو د یوې اتحادی اعلان هم کړی دی خو په دغه اتحادیه کې ایران نه دی شامل.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
نیوز ویک مجلې په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ستاسو ترمنځ د افغان سولې بهیر بیا پیلولو پاړه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاده او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس ګډه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې مهمې برخې پامیل ساحل وړاندې کوي.
په نیوز ویک مجله کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیل زاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبنز ګډه لیکنه خبره شوې چې پکې راغلي په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته د سفر پر وخت له افغان مشرتابه سره ژمنه وکړه چې په پاکستان کې پر میشتو طالبانو به فشار راولي چې له افغان حکومت سره د روغې خبرو عمل بیا پیل کړي. جنرال شریف دا وعده هم وکړه چې د هغو وسلوالو پر ضد به اقدامات کوي چې له تاوتریخوالي او ترهګرۍ لاس نه اخلي. خلیل زاد او ډوبنز وایي د جنرال شریف له دې اعلان سره د افغانستان روغې بهیر په اړه هیلې پیدا شوې دي چې داسې اقدامات به وشي چې په افغانستان کې د وینې تویونې سلسله پای ته ورسول شي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې ورغونډ شوي ول چې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو لپاره یو تګلار یا کړنلار جوړ کړي. لیکوالان وایي پر دې مثبت پرمختګ سربیره باید له احتیاطه کار واخیستی شي ځکه چې پاکستان تر څو کلونو د امریکا او افغانستان هغو غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې چې پر خپله خاوره دې د طالب او حقانی شبکې وسلوالو ځالې وتړي او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د یاغیتوب ملاتړ پای ته ورسوي. لیکوالان وایي همدې تاریخچې ته په کتو به یوازې په مارچ میاشت کې یا د پسرلنۍ جګړې پیل پر وخت د پاکستان ارادو پته ولګي چې آیا د سولې په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او که څنګه. خلیلزاد او ډوبنز وایي دا د پاکستان په ګټه ده چې د افغانستان د لانجې حل د خبرو اترو له لارې وموندل شي خو د پاکستان پوځ هیڅکله د سولې بهیر په اړه اقدامات نه دي کړي. لیکوالان پوښتنه کوي چې ولې پاکستان د افغانستان سولې په لړ کې ګامونه نه اخلي. دوی وایي د دې دوه لاملونه دي. لومړی دا چې پاکستان د طالبانو او حقانی شبکې له لارې په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کول او هلته د هند نفوذ مخنیوي کول غواړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استاد جیمز ډوبنز زیاتوي. دویم دا چې پاکستانی چارواکي ویل لري چې که پر افغان طالبانو زیات فشار راولي نو هغوی به له پاکستان او طالبانو سره لاس یو کړي او د پاکستان حکومت بړنګ کړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال لیډیو تاسو ری کې یوې خواته د قبایلی سیمو خلق مدني ټولنې او سیاسي ګوندونه په قبایلی سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو غوښتنه کوي، نو بلې خواته ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان کې هم ویل شوی دی چې په فاټا کې اصلاحات ډېر مهم دي. د لړکی د پاکستان و سیاسي او اصلاحاتي کمیټې جوړ کړي، خو قبایلی خلک د دې نامطمئن نه ښکاري. په دې حق لا د منور شاه دا ریپورت اورو.
په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې کمیټه د باجوړ او مومند جنسي دورې وکړي، تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د خیبر جنسي سفر هم وکړي. خو د قبایلی سیمو د بیلابیلو طبقو او سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي مشران د دغه عمل نه مطمئن نه ښکاري. د باجوړ ایجنسی په خار کې د دغه اصلاحاتي کمیټې غونډه کې شریک شوی شیخ جانزاده وای دوی ته په یاد غونډه کې د خبرو کولو موقع هم ورنه کړل شو.
هغه جرګه ته غوي هغه خلک په سیرت باندې راغوستي وو چې څوک د دې ځنګلي قانون د دې اختیار او د دې ظالمانه حالاتو چې څوک ملګري دي زیات پلویان یې پکې هغه خلک راغوستي وو. نو موږ هم پکې وو، خو موږ پکې ډېر کسان نو کوبار سوت هغه دلته په دغه موقع کې په جرګه حال کې د باجوړ پولیټیکل ایجنټ د دغه اصلاحاتي جرګې یا د سرتاګزي په موجوده ځای کې
د باجوړ نفس دغه اصلاحاتي کمیټه بیا د مومند جنسي په غلنۍ کې هم یو غونډه وکړه. نثار مومند چې په دې غونډه کې یې ګډون کړی وو وای د دې کمیټه کارکردګۍ ته په کتو سره داسې ښکاري چې حکومت په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره سنجیده نه دی.
ما ته دا غوښتنه وکړه چې دې کې هر طبقه نمائنده شرکت نشته او دغه غونډې د تاسو باجوړ کې هم مخامخ شوې، التم د احتجاج ذکر شو. نو دلته بیا مخ شي په غزړه تجربه باندې ولې کار کوي؟ په کار دا چې دلته د ټولي زمونږ د معاشري د قبایلی سیمې یا د مومندي جنسي ټولي تقریبا ناشته ټول خلک ناشوي آیا او یا تاسو را پرسه موږ سره وزه په روډ باندې کېنه زمونږ د هر سړي ویوز معلوم کړي د مختلفې طبقې نه چې تاسو دی مخصوص د مراتب یافتن بل چې هغه طبقه نه ده هغه سره خپل زوی هم نه دي، نو د هغه ویوز اخلي او هغه موږ باندې واپس راته پي چې هغه خلک اختیار غواړي.
چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د دې کمیټې راتلونکي ممکنه غونډه به په خیبر ایجنسی کې کیږي. د یاد ایجنسی اوسیدونکو اډوکیټ اسد افریدی وایي په کار دي چې دا ډول غونډو ته د ولس حقيقي نمائندگان وروبلل شي.
اصلي نمائندگان چې دي د قبایل ولس چې دي چې هغه وکیلان دي، هغه انجینران دي، هغه ډاکټران دي، هغه استادان دي، هغه پروفیسوران دي، هغه سیاسي ګوندونه دي، جماعتونه دي، هغه مذهبي ګوندونه دي، سیاسي او کا سیاسي ګوندونه دي. نو دا ټول بدلون غواړي چې په فاټا کې اصلاح غواړي.
هلته د قبایلی سیمو د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټانوای په یو شمیر غوښتنو ټول قبایلی ولس متفق دي.
زمونږ غوښتنې دا دي چې کوم د امن او امان د لپاره نه حالات دي، موږ امن او امان غواړو. زمونږ مطالبه زمونږ دا ده چې کوم او زمونږ خلک آی ډی پی شوي دي، کوم اپریشن شوي په دې کې د خلکو کاروبارونه تباه شوي دي. نو چې کوم اس کوم هغه ته پنځله کوم کې ورکې شي چې یو ګاړی خو ته ودرې چې ما خام له خپل بچی له رزق ګټي. درېمه مطالبه زمونږ دا ده چې موږ انسان یو د دې ریاست شهريان یو، موږ د ملک په اړه د عدالتونو کې د اپیل حق راکړي شي. په ټول ملک کې بندیتي الیکشن وشو نو موږ هم د بندیتي الیکشن مطالبه کوو.
نو موله زیاتوی د لړکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د آئین په 220 وختمه دفعه کې بدلون وشي. د سره بعد قبایلی سیمو نمائندگان په پارلیمان کې د فاټا لپاره د قانون سازي جوګه شي. د یادونه ولدا چې د ترهګری خلاف قومي اکشن پلان کې دا نقطه هم شامل ده چې په قبایلی سیمو کې به آئینی او قانوني اصلاحات کول شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال لیډیو تاسو ته دراهې نجات شورا په نوم د مدني ټولنې په ننګرهار ولایت کې د خپل سیمایز دفتر پرانسته وکړه. د یادې شورا مشران وایي دوی د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته سفرونه کوي او له قومي مشرانو دینی عالمانو سره په دې خاطر ګوري چې په ګډه افغانستان له کړکېچن حالات نه راوباسي. نور تفصیل د باس محمد عابد په ریپورت کې.
دراه نجات یا خلاصون د لارې د شورا یو شمیر غړي د دوشنبه په ورځ د سید اکبر اغا په مشرۍ ننګرهار ته راغلي ول او د یوې غونډې په ترڅ کې د یادې شورا د سیمایز دفتر پرانسته وکړه. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې په ننګرهار کې دینی عالمان او قومي مشران د خپل حرکت برخه جوړوي او د افغانستان ستونزو ته حل لار لټوي. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شورا مخه اهداف دغه دي چې په افغانستان کې د اوسنی مشکلات تکلیفونه جنگونه اختلافونه پای ته ورسي او د ملت منسجم شي یو شي تصمیم ونیسي او خپل سرنوشت خپله تعیین.
په دغه غونډه کې د ننګرهار ولایت په لسګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. د ولایتي شورا مرستیال زبی ولا ازمارې چې په یاد غونډه کې ګډون کړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل هر هغه حرکت چې په ملک کې ثبات او سولې لپاره په صادقانه توګه کار کوي ولسونه یې ملاتړ کوي.
شوراګانې باید داسې فعالیتونه وکړي چې د خلکو اسهانو ذهنونه آګاهانه ویښ کړي چې دا د شورا تر څنګ ولسونه ودرېږي. ولس د شورا سره ځانې وکړي، په دې ملک کې سمون راوړي، صلح راوړي، ثبات راوړي، فساد وکړي. دغه شوراګانې باید کامیابېدای شي او که د شخصي ګټو پر بنیاد یا د فرمایشي شوراګانې وي، زه فکر کوم چې د هغې پایلې به منفي وي.
د یادولو ده چې تر دې وړاندې د رای نجات شورا په کابل، مزار شریف، هرات او بامیان ولایتونو کې سیمه ییز دفترونه پرانستي او د هر دفتر لپاره یې 14 کسیز کمیسون جوړ کړی چې د زنونو په کچه دینی عالمان او قومي مشران له ځان سره یو ځای کړي او د خبرو له لارې افغانستان له اوسني کړکېچن حالت څخه راوباسي. د یاد شورا منصوبین وایي چې دوی به د دولت وسلوالو مخالفینو او حکومت سره خبرې کوي، د دواړو لورو غوښتنې به اوري او د هغو په رڼا کې به د سولې او ثبات لپاره حل لاره پیدا کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د مومند ایجنسی په غلنۍ کې د دوو کتابونو په خار کې د لیوانو او په امن په لمبو کې بخنه غواړم. په خار د لیوانو او امن پلمبو کې د مخکتنی و دستوره کې ویل شوی دی چې باید اوس هر لیکون کې د جمالیاتو نه راوځي او د راتلونکي کل لپاره حقیقت ولیکي. تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورت کې.
په محمود جنسی غلنۍ کې 13 ورځ د دوه شعري کتابونو د مخکتنی په دستوره کې وویل شو چې باید هر شاعر اوس د ولسی شاعرۍ نه راوځي او قام ته هغه حقیقتونه ور وخی کوم چې په سرکاري او غیر سرکاري نصابونو کې پټ ساتل شوی دی. د ژوند هر هغه اړخ ورته بیان کړي چې پرې د قام خېګړه کیږي او د بد ژوند نه د لرې کولو هڅه وکړي. دغه کتابونه چې د یو نوم په خار د لیوانو کې د رحمشیر ریحان او بل د اجملی شاه ارمانی کتاب امن په لمبو کې لیکل شوی ور باندې ډېرې مقالې وویل شوې. دغه محفل کې حیران مومن هم ناستو او مشال ریډیو ته وویل
په دې سیمو کې چې کوم د جنگونو تیر شو د دغه په ضد باندې دلته چې کومه شاعري و دغه رنگ انداز دا ټول جدا شو. وسنی شاعر دا محسوس کړل چې دا کوم څه په دې سیمه کې وشو یا په کومه جامه وشو، په کوم نوم وشو، په کوم قباګانو کې وشو، هغه علامتونه راخلي، هغه ټکی راخلي او هغه خبره به کوي چې ستاسو لپاره دا روغه ده، دا غلطه ده.
شمس محمد چې صحافي او شاعر دی هم په دغه کتابونو لیکل کړي. هغه وایي چې دا د اوسنی پښتون شاعر لوی کمال دی چې کلام یې د پیغلې د د تعریف نه وویس او د خښ ژوند تیرولو اړخته راواړاوه.
که تاسو دغه دوه چاپ شوي کتابونو ته وګورئ دغه د دوه دنمونو نه بریخي امن په لمبو کې او په خار د لیوانو کې د کې هیڅ قسم جمالیات نشته دی، خو داغوی د خپل احساساتو، داغوی د فکر، داغه د نظریه او د امن د پاره، داغه د شوق او د طلب دومره زور دی چې کداغه کتابونه یو سړی ګوري نو په ټول کتاب لوستو باندې باغ تنگ نشي.
سید احمد صافی وای چې هغه کله هم د پاکستان په کتابونو، میډیا او داسې نور د معلوماتو په ذریعو کې همیشه هغه خبرې لوستي چې د یوچا د مفاد د پاره لیکل شوی، حقیقت همیشه لا پټ ساتل شوی.
لونګین نی پسینا پروته او تو ګولی خې په اور بلکې دا سیدا فضول دی فضولیاتی زما په خیال د پښتنو خلاف یو ډیر غټ سازش دی او د دې سازش مخنیوي به موږ د شهران بری خپل شیرون کې او دا قام تدیر غټ غټ خدمت کوي. کار دا کار چې کومه نقایص را روان دی او هغه پګوت کی
نو حقیقت څه دی. دغه پښتنه مې د په خار د لیوانو کې د کتاب لیکون کې رحمشیر ریحان نو کړه
تشبیه می قتل کړي سحر می جنازي لرازي زده
خپل کلی د مولا کیسه به سو لیکم او بل د حالات په حواله باندې یو شعر دی چې ترڅو چې د پښتون د کور شر نوی وتله نړی به په قلار نوی هرځه کې بشر وي.
په دې پروګرام کې د محمد دو باجوړ مردان چرسدی او د پیښور نه راغلی ملمنو هم خپل کلامونه وړاندې کړل او هم په دغه چاپ شوی کتابونه تبصره وکړه. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد دو ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سه شپګونه تر سه نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونې اخیری رپورت طرف ته اف پی خبري اژانس په دې موضوع لیکنه کړې ده چې پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ په کرکټ سیریز کې دواړه هیوادونه یو مکلري چې په نړیواله کچه په غوره لوبډلو کې شامل شي. د خبره اژانس د کرکټ ټیمونو د نړیواله درجه بندې په حواله کړې ده. تفصیل درته مليها امیر ساده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د نهي پورس د کرکټ د ټي 20 مقابلو پاړه خبره شوی درجه بندي خای نیوزیلند او پاکستان کولی شي چې پراتلونکو لس ورځو کې په غوړه لوبډلو کې ځانته ځای جوړ کړي. اے ایف پی لیکي کسه هم د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دریو میچونو سیریز د جمعې پورس په اوکلند کې شروع کیږي چې دا وخت رانکینګ لپلوا پاکستان په شپږم او نیوزیلند په اووم نمبر دی. خودوانه یو سل سوار لس نمبرې په لرلو سره یو برابر دي. د کرکټ نړیوال کونسل آی سی سی ویلي دي چې دا وخت لومړو غوړه ټیم نو ترمنس فرق د سلورو نمبرو دی. کچری دوانو خواو کی یو درې واړه میچونه وګټي نو د ویسټ انډیز صاحب واخلي. اژانس لیکي د پاکستان او نیوزیلند ترمنس په کرکټ سیریز کې محمد عامر د 50 کالو بندیز روسه واپس لوبه کوي. محمد عامر د سپاٹ فکسنګ په تور په جیل کې هم پاتې شوی. خو بیا د نیوزیلند کرکټ ټیم لپاره د محمد عامر واپسی پریشان کو نه ده، ځکه چې په ټي 20 سیریز کې د سریلانکا لوبډلې خلاف د بریا لامل پر اعتماد دي. د آل راونډر گرانټ الیټ په خبره په 2009 کال کې په ټیسټ سیریز کې ورسره محمد عامر لوبه کړې و چې ډېر تیز بولر و. دی وايي دا به دلچسپ وي چې هغه اوس څنګه لوبه کوي. اجانس لیکي په مارچ میاش کې په ټي 20 نړیوالو لوبو کې چې هند کې بکیږي زیات امکان دی چې د کرکټ ټیمونو په نړیواله درجه بندۍ کې فرق راشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال لیډیو تاسو سره اوریدونکو استخبارونه په اخیره کې د خبرونو لنډیز طرف ته ځو. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید لارې برابر شي. په دې خبرو کې چې په افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم ګډون درلوده، د غراس پریکړه وشوه چې د خبرو تر بل پړاو باندې روانې جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. د خبر ایجنسی د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ وای باړې ته ستنیدونکي کډوال دی له حکومت سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. عارف خان دا سرګندونې پرون په خبر کې د خبر ایجنسی د قومي مشرانو یوې جرګې ته د وینا پر مهال وکړي. د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد یو وګړي چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولې و خوشې شوې د شپږشت کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیلګرۍ لپاره تللې و. د ترکی چارواکی وای د استنبول په مرکز کې یو چاودنی لکتر لګا لس کسان وشلی دي. د استنبول گورنر دفتر وای چاودنا نن د سیلګری په سیمه سلطان احمد ولسوالی کې رامنځته شو چې په نتیجه کې 15 کسان شبل شوي هم دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې کچری بشار الاسد خپل هیواد پرې خودو ته اړ شو نو روس د ته پناه ورکول شي. پوتین دا خبره نن د یوې مرکې پر مهال وکړه. وی ویل د امریکا د ملي امنیت کارکونکو ایډوارډ سنودین ته پناه ورکول په باوري توګه ګران کار و، خو دا غو په پرتله اسد ته پناه ورکول اسانه خبره ده. او د کویت یو عدالت نن دوه کسانو ته د پانسه سزا اورولې ده. چې ایران او د لبنان حزب الله شیا ډلې ته په جاسوسۍ تورن وو. دا دواړه کسان په خلیج کې د بریدونو پلانولو په جرم کې ککړ وو. له سزا شو څخه یو ایرانی دی چې په نه موجودیت کې سزا ورته اورېدل شوې او بل چې د کویت وګړي دی په عدالت کې حاضر وو. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. سبب بیا په 9 بجو د پیښور په وخت تاسو لپاره حاضرېږو. او هم دې سره ځانې ساجمل او د خبرونو بیان احمد شاه اعظمي، تکنیکی همکار اکرام مسکنیار سره د ټولو همکارانو تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.